د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اورېدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د خوست د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار بیګانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبری آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک روبیو او بخی مارک روبیو د طالبانو لبنده د دو امریکایي وګړو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې مارک روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي راین کوربټ او ویلیام مکنټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول، خو د دوو نورو امریکایي وګړو محمود شاه حبیبي او جورج ګلزمن د برخلیک په اړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندیان دي تر اوسه معلومات نشته. ښاغلي روبیو د جنوري په شپږمه پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې اورېدلی دي له طالبانو سره نور امریکایي برمته هم شته، او زیاته یې کړه چې دا خبره که رښتیا وي نو ښایي امریکا د طالبانو د مشر او نورو چارواکو پر سر داسې جایزې اعلان کړي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شویو جایزو به هم لوړې وي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې ووهل شول. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور 9 دورې وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندوز کې تورن کس ته په عام حضر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقص بولي. د سوریې د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په دسمبر میاشت کې په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نوستي خبري آژانس د راپور له مخې سوریې ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسېده، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو نیمه دولتي ورځپاڼې الوطن لیکلي دي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الله شره او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د دمشق نویو مشرانو له مسکو سره اړیکې نه دي پرې کړي او روسي پوځیانې په سوریه کې له خپلو اډو وتلو ته نه دي اړ کړي، خو مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې چارواکو د ترتوس بندر د مدیریت په خاطر له یوه روسي شرکت سره تړون لغوه کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انتونی بلینکن خپل هغه کتاب خپروي چې د یو شمیر لانجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکینی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی دی. د کتاب خپرندوی ویلي چې په دې کتاب کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د غزې د جګړې او ځینو نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه کم ساري معلومات شته. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د کروان په نوم خپرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل، خو د چاپ کره نیټه او عنوان لا تر اوسه نه دي مشخص شوي. خبرونه خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورئ چې په کابل کې دینی عالمانو د طالبانو پر حکومت کلکې نیوکې کړې دي.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ښایي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو احتمالي ځنډ به د دې ادارې د مرستو بهیر اغیزمن کړي.
مخکې کولای شو چې اقلم د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو، اوس نو ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمندي موږ کولی شو چې دوی ته یو مړی ډوډۍ ورسوو.
د هغو افغانانو د اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري. دا به هم واوري چې په اسلام آباد کې پولیسو پرون هغه خبریالان چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی وو وډبول.
کوم د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، داغي आवाज دباولو کوشش کیږي، دا قانون نه دی، دا پاره دې ځکه ورته مونږه تور قانون وایو.
په دوه منی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ردو ته را سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه نیوکه کړې دي چې انحصار کوي او د حکومت یې د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکه پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړې او د طالبانو له حکومت نه یو غوښتل چې پر خپل تګلارو لسره غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکه شوی، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است.
دغه دینی عالم طالبان تورنوي چې واکه په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چې وزارت باشه، چې ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړي. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګمارئ، دا خپله تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیوکه پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډې ته وکړي چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینې دولس وزیران د کندهار دي او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر یې ملا هبت الله اخونزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې میشت دي. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یو جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحی ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکه وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر سي نن پوسټ کې خرڅېږي، مخ ته واچوه، یو رز راسه پا عده کی که نه یو تکسی که چی چوک دیونه پیزنی فکتیا تا دست یو رز مزلو که دی سوارلی ولا راوغا گوه دا ملت سوایی یو رز پسی شدودو کی مختا دا پوستا کی واچوا دا کابل اغا طرف تا چی هرات تا سی شدودو زی پا اغا کی موتر کی که نه خلق راوغا گوه چی دا خلق سوایی دا خلق دست حالت تا مرا والا دا خلقو بانی حکمرانی دا سی حالت بانی مکوا چی دا ملت ناراض و سیدی
حتی موکره چی دا دنیا علمانو دا دغو نیوکو پارا دا طالبانو دا حکمت دا ویانز بی حلا مجاهد نظر هم ولرو خو هغز مکپختنا زواب نکره در دوران دا بیا طالبانو ورط نیوکی رد کری او ویلی دی چی حکمت که قومی اندوال پا پام که نیول شوی دی دا چارو پوهان بیا دا طالبانو لدغ درید سر موافق ندی او دوی ویلی د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبی انډول شته خو له فکری پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړی چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو او د امریکا د مرستو د احتمالي ځنډ له کبله دوی یوازې د 15 میلیون ارمنو افغانانو له ډلې له نیمایي برخې سره مرسته کولی شي. د ډبلیو اف پی د افغانستان د برخې مشر په یوه وروستۍ مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوږې سره مخامخ دي لا نور اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بېوزلې افغاني کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي سره ستونزې لا هم ډېرې شوې دي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې له امله یې په دې هېواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې چې د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو له ډلې نیمایي ته مرستې رسولی شي. د ډبلیو پی د افغانستان د برخې رئیس حساو وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور اغیزمن شي. هغه ویلي چې اوس مهال ډېری افغان وګړي یوازې په وچه ډوډۍ او چایو گزاره کوي. نوموړي ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنوونکی دی.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ 2020 کال اګست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو او د خوړو په نام نه کې دا ترنګلی حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ویلي چې د خوړو د ناخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان دریمه برخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاستي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوې او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسیدونکي قاری رحیم چې داخلي بي ځای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نتوانیږي خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې اقنن د خوراکي مواد نه وسزان اکمال کو اوس نو لوړ قیمتونه چې د افغانستان کې راغلي اکمال اول خو نسته. فقط د من روزمره کار همدغه ده چې 500 روپۍ 70 روپۍ 100 روپۍ نو راخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه شدا تاوان منځ موږ پوجي کې نه شي دا ته موږ ډوډۍ ورسو څوک پور موږ ته نه راکړي.
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې دیولس کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان می وجه دی دشپی دوری نه در خلاله دی دشپی ورانی می مرمن در لوج داماره دشپی دوی بجه بی خوش اسوا پیسی نه لرو چی دشپی واخلو لهر چامی چی در پور اخستول حد سکره نهیلی کره ایم هم در اوست بکار نده پیدا کری هریانیم چی چو اکرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری زیاته شوې. د طالبانو لوري پر افغان مېرمنو پراخه محدودیتونه چې لامل یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپنا په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو سلګونه کیلوګرامه ویښته او د موسیقۍ یو شمیر آلې سوځولې دي. د وزارت د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي دي چې 900 کیلوګرامه د ښځو راټول کړي ویښته او د موسیقۍ یو شمیر ضبط شوي آلې د کابل په د سبز ولسوالۍ کې سوځولې. د بشري حقونو ځینې فعالان د طالبانو پر دې کار انتقاد کوي او وایي چې افغان ښځې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله آن د خپل سر د ویښتو پلورلو ته اړې شوي دي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو بېسار اقدام کې د ښځو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دیساب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب په اتمه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي وو، خو د ښځو د راټول سوي ویښتانو سوځول نوې اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنا دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریا ولایت کې له 100 کیلوګرامه زیات ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درې اونۍ مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بولي. د ښځو د حقونو فعال زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: زنان
افغانستان مجبور به هر شیوه شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوې له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه ترې اخیستل شوی.
ملخوا طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرامه بللې ده. طالبانو په 2021 کال کې لبیا واکمنېدو وروسته موسیقي، کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټکار او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخته.
طالبان د موسیقی د آلو پس پسولو یو سر بیا و خوده چی د هنر، فرهنگ او د بیان آزاده سخت دشمنان دی. د طالبانو دا اقدام نه یوازې پر هنرمندانو او موسیقی برید دی، بلکه د افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغل هم بلل کیږي.
د طالبانو لوبیا وکمنی دو وروسته په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګول سو، چې له دې امله ډیرای ښځو د خپل کورنیو د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بې سارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پورې کړای دی، کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډیر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ سي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض ته وتلي وو. د دې لانجمن قانون پر وړاندې پر اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه وکړل.
قانون
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمېر هغه معترض خبریالان په کوټکو ووهل چې د پریس کلب له مخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبریالانو د پیکا په نوم د سایبري جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون یې د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبریال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا آزادی راډیو مشال څنګه ته وویل،
زما په خیال باندې کې حکومت خپل عرصه باندې نظر ثانیو کې نو هغه به ډېره زیاته ښي. زموږ چې څونه منسٹران دي هغه سو یو منسٹر یو خبره کوي بله بله خبره کوي، هغه ټیک کې نو زما په خیال چې به زیاته ضروري قانون خلاف صحافیان، موږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو موږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندي کیږي، د هغه آواز دباولو کوشش کیږي. دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته موږ تور قانون وایو.
د پاکستان سنا جرګې پرون سه شنبه د سایبري جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د څارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي. ولسی جرګې تیر اونۍ دغه قانون تایید کړی وو او ټاکل شوی د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوی لایحه به د بیان ازادي محدوده کړي. دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلی رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
ډیری افغانان چې متحد ایالاتونو ته د کډوالۍ کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د کورنۍ امنیت وزیرانو ته د یو سرخلاص لیک په لیږلو سره د دوی د بیړنۍ پاملرنې او خواخوږۍ غوښتنه کړې. د دې لیک لیکوال ادعا کوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به له جدي احتمالي ګواښونو سره مخامخ شي. عبد اسپوګمۍ او د موضوع نور تفصیل.
یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمېر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په یو سرخلاص لیک کې چې یوه نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوې د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته یې بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي او که چیرته بیرته ستانه شي له ځورونې، ربړونې، جبري تری تمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د یو ایس آر ای پی پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا ته د پی 2 کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د سیشن مې په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې وه.
زه هم دغه افغانانو په ډله کې وم چې زما ټول کارونه بشپړ شوي وو د مهاجرت او د راتلونکي اونۍ کې زمونږ هم پرواز و چې باید امریکې ته تللی وی. نو زمونږ دغه د مهاجرت مسله هم وزردېدله او په دغه ناڅاپي پرېکړه باندې مونږ هم متضرر شو. نو زمونږ هیله هم همدا ده چې دغه مسالې ته یا دغه پرېکړې ته بېله سره کتنه وشي او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو، ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ، زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغې پرېکړې سره تړلی دی. نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه، هغه لیک کې چې اسوشیقي کې مو هم لاسلیک کړی دی.
فهیمه نظری چې د امریکا د پی 1 کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړ شي. نوموړی دا فرمان عادلانه نه ګڼي.
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان.
د مکستون سیټیری دی د خلکو بیکاری او بیوزلی کرای کورونا او د پاکستانی پولیسو ځورونه مکستړی کړیو. پولیس موږ له کرای کورونو هم راباسي. موږ کډوال ډیر ستونزې لرو او د موږ باید غږ واوریدل سي.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په 6مه د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتېدو او په امریکا کې د ګډوډۍ له امله به د جنوري له 28مې نېټې څخه د نوي ورځو لپاره د کډوالو منل وځنډول شي. یادونه ده چې د امریکا نوي دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته له رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
قدر من اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی یو رسای راپور لرو. په کندهار کې یو ځوان یو شمیر راستنو شویو کډوالو ته د کار امکان برابر کړی دی. د دې کارخونې مسؤلان وایي لستنه راستنه شوی کډوال ورسره د واسکټ د جوړولو په برخه کې کار کوي.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه شوی کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي اوس دا کوټو چمن او دا علاقه دې ټول دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدري کرتي او جاکټ
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونه مسول وایي لستنو راستنه سو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکې 50 بیلابیل ډوله واسکټونه جوړیږي. نو مړی له نورو پنګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستنه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي ځکه په وینا یې کډوال بیلابیل مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل سي.
انګزام د دې څخه را پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ سړډول د وطن د لپاره کار واخلو او سړډول د غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناس دلته په کار باندې اختص. نو په دې کې مې دا یو هدف واخلي چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډیر راغلي دي. ځینې داس کسان مدلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډیر ښه چلی دی ښه ژوند یې برابر و. نو موږ کوشش کوو چې جانکار تولید کو او بل اخر از موږ جانکار تقریبا تر ولایتو پر څوک غواړي په شار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پورې دي.
په دغه کوچنی کارخونه کې په کار بوخت راستانه سیوی کډوال هم خوښتي چې د کار زمينه ورته برابر سوي. خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سو کډوالو ته د هم کاری فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سیوی کډوال وای په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمیر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځنی واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. الته مو مکتب ول وره کارونه وکړل کسم وېز د کې تقریبا جاکټان په کارخانه کې کار کوي. شکر دی وسم دلته په کار اخته یو اړ جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خداس خلک ست چې ډېر لستون سره مخامخ دي کسمونه لري امه د کار زمينه نور ته برابرېږي. زه غواړم چې هر وسماته یو کار زمينه نور برابر سي وای چې خپل وطن کې کار وکړي.
مردر مخه په کراچی کې دا کار کوي د جنګټانو. نو اوس د خوشاله کندهار ته موږ راغلي دا کار مشکو د جنګټانو کار مکو د صدري کار مکو. موږ غواړو چې دا کار نور مخته لاړ شي. دا کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو
پاین وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګری خونی مسول سید سرور امانی وای په کندهار کې کورنی تولیدات مخبر و دی روان دي، خو حکومت باید سوداګرو ته د زموکو او برښنا اسانتیاوي برابر کړي.
کچيري موږ غواړو چې دوی ته په شتوګه او ډیر ژر د کار زمینې مساعد کو او دوی ډیر څخه بیکاره پات نه سي، لازمه ده دولت ته چې په صنعتي پارکونه کې کم سہولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي، ترڅو د دغه د جذب توان دی پیدا کې. هغه فرصتونه یو د ځکه توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې ترسره سي، او بل غټ اومده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راځي.